لقدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکړي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم په پاکستان کې حالات په کوم لور درومي او پر افغانستان به اغیز شوی دلته په ډیاړه بحث لرو. د پاکستان ستر محکمې د پخواني صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نیول غیر قانوني وبلل او د هغه د خوش کېدو امر یې وکړ. او بیا کلن عمران خان د سیشن بی پروس په اسلام آباد کې رینجر ځواکونو په داسې حال کې ونیو چې د محکمې ته حاضر شوی و. تر دې وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خونړۍ مظاهرې وشوې. د پاکستان پوځ د چهارشنبې پروس په خپل بیان کې وویل چې دا ورځ د پاکستان په تاریخ کې توره ورځ ده. تحریک انصاف ګوند بیا وویل چې د پوځ بیان له حقیقت سره په ټکر کې دی. مظاهره چانو په راولپنډي کې د پوځ پر مرکز، په لاهور کې د پوځ د مشر پر کور او یو شمېر نورو ځایونو کې د پوځ مرکزونه په نښه کړل. د پوځیانو او پولیسو موټرې وسوسول، د پخوانیو وچل شویو پوځیانو ځینې یادګارونه یې ونړول او د پوځ پر ضد یې شعارونه ورکړل. د پاکستان پوځ ویلي دی چې کوم کار چې د هیواد ابدي دښمن په 15 کلونو کې نه و کړی، د واک په هوس کې وي سیاسي ډلې وکړ. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پروسه شکل د اپریل په میاشت کې له واک لري شو. د پدې موده کې بیا بیا پر پوځ تور پورې کړی دی او په روسیو کې د ایسای یو افسر جنرال فیصل نصیر تورن کړ چې د ده د وژلو پلان لري. په پنجاب، خیبر پښتونخوا او پلازمېنې اسلام آباد کې پوځ ځای پر ځای شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د پاکستان امنیتي ځواکونه تورن کړي دي چې پر مظاهره چانو یې تشدد کړی دی. د بشري حقونو د آسیا د برخې مشر پاتریشیا ګاسمن وویل د پاکستان حکومت باید د پر امنه مظاهرې حق ورکړي، د جرمونو تحقیقات وکړي او مناسب قانوني چلند وکړي. د پاکستان ته تازه حال لپاره د اسد رډو د مشال څنګه خبريال طاهر خان له اسلام آباد را سره وصل شو. طاهر خان، خبرونه ته شرغلي، حالات تازه څه دي؟
ګوره، لکه امر کې حکم کې خدا لکه د خوشي کولو امر شوی دی او دویم دا ستر محکمې سپریم کورټ ویل دا نیول چې وو هغه ناقانونه، یعنی غیر قانوني وو. او بنیادی د پاکستان تحریک انصاف لخوا ستره محکمې ته رجوع شوی و او اعتراض شوی و په دغه د نیولو په دغه طریقه کار باندې چې دا یو غلط کار شوی دی، چې په اسلام آباد په عالی های کورټ کې دنن هغه د نیمه فوزي ځواک لخوا نیول شوی دی. نو لکه دغه موضوع وا او سپریم کورټ هم په دغه بنیاد باندې هغه چې کوم دوسیه ده د عمران خان خلاف هغه نن هغه د بحث موضوع نه و په ستره محکمه کې، نو هغه امر شوی دی او عمران خان غوښتل چې هغه دې هغه ته اجازه ورکړي چې هغه خپل کور ته اسلام آباد کې لاړ شي. البته ستر محکمې ورته وویل چې ته به هم هغه ځای کې کوم ځای کې چې ویل کېدل چې عمران خان پاتې شوی دی، دلته پولیس لاین وته موږ وایو په اسلام آباد کې، هلته دغه دپاره ځانګړې محکمه هم جوړه شوې وه چې کله هغه حاضر کړی شوی و تېره ورځ. نو عمران خان خوشي شوی دی. البته عمران خان ته ویلي شوی دی د ستر محکمې د قاضیانو لخوا او د مشر قاضي لخوا چې سبا یعنی د جمعې په ورځ دی د اسلام آباد علي محکمې ته یو وار بیا رجوع وکړي د خپل قاضي په اړه باندې. نو بهرحال هغه چې کوم توقیف کې و بند کړو هغه اوس نشته او عمران خان ته قاضي موږ ته لاړ چې خبره باندې پاتې شه.
طاهر خان، دغه دا خبره چې کېده چې دی به اوه ورځې اته ورځې په هغه کې په توقیف کې په ریمانډ کې به وي کنه، هغه اوس لري شو؟ هغه شی
اخول لري شو، اخول ځکه لري شو چې دغه د اتر وځ د ریمان چې وو دا یا توقف پاتې کېدل چې پښتونونو لپاره، نو هغه خوص لکه یو دغه نیول غیر قانوني وګرځول شول. نو معنی دا چې دغه نرس سمره حکم شوی وي، د سمره فیصلې د عمران خان پاره شوی وي، نو هغه دغه قانوني حیثیت او سپریم کورټ هغه فسخ کړی دی او هغه ختم کړی دی. نو هغه اتر وځ اوس هغه حیثیت پاتې نه شو، ختم شوی دی هغه اتر وځ پاتې کېدل.
او پاوس تر اوسه څه ویلې دي د ستر محکمې له پریکړې وروسته؟
فوز خو سن دی ویلې، لیکن زما نظر دا دی چې فوز به ضرور د یو ابا خفه وی ضرور، ځکه چې د عمران خان نیول چې دی نو دا خو د پاکستان خو د سیو تاریخ پاتې شوی دی چې کیسونه د قضیه دوسیه دا خو اکثر سیاسي بڼه لري، او دا د عمران خان نیول چې دی نو دې ته خود ته چې کوم آزاد تحلیلګر دی نو هغه خدا و چې دا د فوج او د عمران خان ترمنځ چې دا یو تنازع وا یو اختلاف او یا د یو ټکر حالت وو دا خدا هغه پایله ده د عمران خان نیول او زمان خالي دا په پاکستان کې نه اوازه د عمران خان بلکې ماضی کې داسې شوی دی چې لکه اوس د نواز شریف چې کړه نه هیل شو او د وزیر صدر اعظم نه لری شو نو هغه وخت کې په ستره محکمه کې فقط یو نقطه وا چې نواز شریف د خپل زوینا په دوبه کې په شرکت کې ور سره کار کوو چې کومې پیسې تنخواه د زوینا نواز شریف اخیستې وه هغه پیسې بیا د انتخاباتو کمیشن ته د هغې لکه د هغې هغه تفصیلات نه ورکړي نو تا اوس تاسو ما ته ووایه چې دا اوس کیس دی دا اوس کیس دی چې په دې باندې یو وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم هغه ته لري کې بیا هغه نه هل بیا وروسته حالات هغه
مشران
هغه باندې چې کوم یو پاکستان کې یو قانون دی دغه 3MPO یا 6MPO شپږ دا چې د کله د حکومتونو خیال وي د ځایي چارواکو خیال وي چې د دې شخصیت بهر پاتې کېدل دا د امن له خطر دی لکه دغه یو دلیل وی دغه ټول په هغه دلیل نیول شوی دی ځکه عمران خان اوس خوشی شوی دی نو ډېر امکان شته چې هغه هم خوشی ځکه هغه لپاره ضمانت ضرورت نه وي اخو لکه حکومت هر کله چې حقوق واړي دا په خوا په دې قانون په بنیاد خلک ډېر نیول کېدل بیا ورو دا قانون تقریبا پاکستان ختم شو دی موجوده حکومت بیا واپس دا جوړ کړو دغه مقصد ضمانت زرداري چې نیول مقصد هم دا و چې عمران خان نیول شو نور بوبونه ویل شي نو پاکستان کې کوم تحرک او یا کوم تحریک شروع شوه دی هغه به لکه هغه به کمزور شي یا به ضعیف شي
او یو بل پښتنه طاهر خان بیا به بحث ته ورشم د کوم پوځیان چې په اسلام آباد کې ځای پر ځای شوی هغه اوس هم په خپل ځایونو کې دي
ګوره ډیر خو نه دی راغلی لیکن نن غزمه شروع شوه دی او په لاهور کې غزمه شروع شوه دی کا شروع شوه دی د پینډې کې پاکستان چې کوم د فوج مرکز دی جی ایچ کیو جو توه ته ځکه تم مخ کې د پی ٹی آی خلکو دروازه ماته کړې و د نن مورغلی نو هغه خو شاته هغه غزمه کوي
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوس په بیرته بحث سره وګرځو چې د پاکستان حالات په کوم لور درومي او پر افغانستان به یې اغیز څه وي په دې بحث کې د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی را سره دی او د سیاسي چارو کتونکی شفیق همدرد را سره ده په دې خبرونه کې همدرد صاحب تاسو ته کراشم د سیاسي اړخ ته ستاسو په باور د پاکستان حالات په کوم لور روان دي
زه فکر کوم کوم حالات چې د پاکستان اوسنی دي دا د پاکستان د استابلیشمنت هغه غلطي پالیسۍ دي چې په تیر کې جوړې کړې وي هغه نظامی پالیسۍ وي اقتصادي وي زه فکر کوم چې پاکستان اوس د مغه حالات سره مخ دی د دغه بدو پالیسۍ چې پاوز او استابلیشمنت دا جوړې کړې وي په تیر تقریبا حتی د پاکستان د رامنځته کېدلو وروسته د دې کوم پوځي حکومرانان چې د ایوب خان او یحیی خان او ضیاء الحق او پرویز مشرف او د غوښ د باجوا کومې پالیسۍ چې وي زه فکر کوم دا ټول د مغه عکس العمل دی چې د پاکستان ولس او خلک د دې سره مخ دي د منطقې د پاره د افغانستان د پاره د کشمیر د پاره یا د هندوستان د پاره کومې پالیسۍ چې جوړې کړې وي نظامی پالیسۍ او د دې په منځ کې د افراطي ډلو روزل د جهاد په نامه باندې په افغانستان کې د غرب پروژه تم ویلول بیا طریقي ورسره په دې تیرو شلو کلونو کې کوم حالت په افغانستان کې وو بیا د روسیې او د چین پروژې اخیستل دا د پالیسۍ وچې پاکستان کته سو وګوري د نن څلوي کال مخکې 50 کال مخکې په یو صحیح طریقه باندې په یو ښه لار باندې روانو لکه لکه نه چې ځیا ول حقن ته قدرت ته ورسی د پالیسۍ ته جوړی کړل دي د عامه پالیسۍ تر اوسه پوری د منطقې د پاره دی مختدیي خو دیږي خپل تاثیرات وی دغه د کلاشینکوف کلچر چې مخکې مثلا پاکستان کې نو لیکن د افغانستان د جهاد وروسته د یورینو مسائل د غزنی نور مسائل چې هغه ټول رامنځته شول نو بدبختی دا چې په پاکستان کې
اوس خبره ده همدرد صاحب دا خو تاسو په خوانی حالاتو ته یو خپل نظر ورکو د په خوانی حالاتو په ارتباط اوس تاسو په باور پاکستان په کوم خوا روان دی
پاکستان د اقتصادي لحاظ خو حافظي صاحب شته دی په خو وضعیت کې نه دی، د کالداري ارزښت ډیر ټیټ شوی دی، په سیاسي لحاظ باندې کوم حالت چې هغه اوس لمنځه تللی دی، او نړیواله سطح باندې دوی کوم پرستیج چې وو د یو ډیموکراټیک حکومت او دولت په توګه باندې هغه لمنځه تللی دی. پاکستان یو ښه طرف ته نه دی روان. ما دا خبره وکړه چې اوسنۍ حالات یې د پخوانیو حالاتو سره هغه تړلی دی، د دوی غلطې پالیسۍ وي چې پاکستان دې حالت ته لاړ. نو ډېر امکان دی ولري چې په اقتصادي لحاظ باندې که چېرته آی ایم ایف د دوی سره کومک ونه کړي په راتلونکو یو او دوه درې میاشتو کې، نو کېدای شي چې دا یو ډیفالټ شي، یعنې وضعیت یې سقوط حالت.
مننه همدرد صاحب. همدغه د اقتصاد مسله بله حافظي صاحب سره وڅېړو. حافظي صاحب، څرنګه دی آی ایم ایف د مرستو په برخه کې د عمران خان لنیول وروسته دا خبرې کېده چې آی ایم ایف ممکن په شاشه اکثرو تحلیلګرانو دا نظر ورکاو، څنګه دی آی ایم ایف مرستې به وشي تاسو څه اټکل کوي؟
اول خو ګران اندر چپ ته سلامونه اونې کې هیله تقدیموم. او تاسو د سوال په ځواب کې باید درج وکړم چې پاکستان پرته له دې چې د آی ایم ایف ته پیچی ورکي کورنه کې یا سیاسي بوران ولري او نه لري، دوی اقتصادي بوران ډیر ژور شوی دی. دوی د استراتیژیک جرمی کوم چې وو چې هغه د پاکستان لپاره چې لوی اقتصاد لري لږ پیسې وي، تقریبا یو لس اشاره شپږ میلیارد ډالر وو، هغه پیسې اوس راټیټ شوي تقریبا درې نیم میلیارد ته، تقریبا دوه نیم برخې ختم دی، یو برخې پاتې شوي دي. یو علت د کلدار د سقوط لامل همدغه دی. دوهم داری چې د سیلابونو لمخې او ځینې طبیعي حوادثو لمخې تقریبا دیرش سلنه د دوی هغه حاصلخیز مځکې او هغه چې د دوی اساسي عواید پر هغه باندې وو دا ویجل شوي دي. ډېر ډیمونه یا بندونه د اوبو هم ویجل شوي وو په هغه وخت کې. د دوی ضعیف اقتصاد دا وس نه درلودل چې هغوی بېرته ورغی. نو ټولو څخه زیات مشکل د دوی دا دی چې دوی ډېر پورول هیواد دي. پاکستان تر یو سلو دېرش څخه تر سلو پنځوس میلیارد ډالر پورول دي، او دا پیسې انټرست لري یا سود لري، او په عین زمان کې باز پرداخت یا بیرته ورکول غواړي. نو هر کال په متوسطه توګه دوی پنځه شپږ میلیارد ډالر باید بیرته خپل کورونه پرې کړي، او دا د پاکستان د ضعیف اقتصاد په وجو باندې ډېر سخت بار دی. او په عین زمان کې پاکستان یو متعارف اقتصاد خاص نه درلودل. مخکې چې د شوروي اتحاد سوسیالیستي کمپ موجود و، دوی په سنتو سیاتو کې سیاسي بزنس کول، د پولیټیکل بزنس سیاسي تجارت کول، او د هغې څخه دوی ګټې کولې. بیا وروسته شوروي پر افغانستان باندې یرغل وکړل، د دوی کاروبار ډېر رونق وموند، او د دنیا د استخباراتو پیسې او په عین زمان کې د دوی هغه مؤسسات چې غرب پورې تعلق درلودل او د کمونیزم ضد ول، هغوی ټول د جبهې مقدم په حیث پاکستان ته پاملرنه کول. عربان ډېرې پیسې ورکول، سخاوتمندانه ورته سعودي عرب ډېرې پیسې ورکوي، کویت ورکول، او قطر او امارات او ټول ډېر مهربان دوی سره مهربانانه چلند درلودل. او په زمان کې ورلد بانک او آی ایم ایف هم ډېر سخاوتمندانه پورونه دوی ته ورکول. خو دوی دغه لکه چې په افغانستان کې هم د مرستې تاله شو، پاکستان کې هم د فاسد رهبران سیاسي رهبران دا پیسې پر ځای ونه لګول، اکثرا دا پیسې هیفومیل شو. نو پورونه د خلکو د پاکستان په خلکو د خلکو په اوګو باندې پات شو.
حافظي صاحب، او بخښي،
د کچېر سیاسي چلند هم بدون خوي د دوی اقتصادي مشکلات ځان ته بیا مشکلات دي، یعنی ډېر سیاسي مسایل پورې هم رانه لري.
حافظي صاحب، تاسو ویل سي د پاکستان زیرمی شاوخوا درې میلیارد پاتې دي. په تیرو تقریبا درېو میاشتو کې چې زه ورته ګورم راپورونه دا وایي چې کله وایي چې څلور میلیارده دي، کله وایي درې نیم میلیارده دي. دغه زیرمه ولې داسې نسبي ثابته پاتې شوه په دغه ټیټ حالت کې؟ یعنی څه شی دی باید شوي دي، ولې را کمه شوې نه ده؟
داسې دی چې دا خو هغه اخري نقطې ته رسېدلې دي، ځکه چې دوی که دا تش شي خو بیا کلدار خو لکه کاغذ باطله کاغذ غوندې او شي کی
نه نه پاکستان څنګه ساتي یعنی پاکستان دا څنګه دا پیسې ساتي
نه دا پیسې دا 3 میلیارډ یا 4 میلیارډ چې هغه مینیمم پیسې چې هلته دا پیسې خو پاکستان سره نه دي دا پیسې یو بین ملي معتبر بانک لکه امریکن فدرال ریزرو بانک یا اداره سی ورته یا سویس کریډیټ کې هلته د دوی په اجازه یعنی نړیوال مالی سیستم پر بنسټ هلته ورکول کیږي هغه یو اعتباري خط ورکوي هغه یو مینیمال لري چې نه حد اقل سونه پیسې هلته باید پات شي تر دغه څخه زیات دی نش پیسې بیرته اخیستل کدا هم د دوی په واک کې وای اوس ګمان نه کوم چې هغه 2 میلیارډ هم پاتې وي ځکه چې د هغوی ضرورتونه ډیر زیات دي او خپل عادي بودجه نش برابرول هي خود دي د پوز بودجه ډیر زیات دی هغه یو اتنی پاور دی او د دوی عسکری قوا تقریبا هندستان سره پرتل کیږي چې د هندستان د غلوی مزکا او لوی اقتصاد د دنیا او هغه بودجه د دې ډیر زیات سره فرق نه لري په دې خاطر باندې دا د اقتصاد په حساب یو معقول خبره نه مثل خدا پوز خو د دنیا پوز وو چې امریکای کمونیزم سره هم جنگیدل دوی تقویه کول نو انګلیس هم غوښتل چې د اروپا هم نیابتي جګړو کې دوی ته پیسې ورکول کی اوس هغه پیسې نشته دی هغوی علاقه مندي هم نه لري ځکه چې نور د تروریزم دلته کسان شاید یعنی بیله اجازه نه اوسیږي اما په هر صورت اوس دنیا ته دا یو سخت ګواښ دی او د دنیا هغه ذهنیت هغه پخوانی ذهنیت نه دی چې پاکستان سره مرسته وکړي او حتی تاسو ته پام شته دی چې دا ایمف د 2019 را په دې خوا د دوی هغه قرضې منظور کړی نه دی که دا قرضه هم منظور کړي دا تقریبا 9 میلیارډ دی د تیر جنوري د 2020 د جنوري څخه را په دې خوا دوی 9 میلیارډ ډالر لاس ورکړي دي د خپل زیرمې څخه نو دا 5 میلیارډ هم کچیر دی واخلي خپل هغه د قرضونو باز پرداخت او دا انټرست ریټ پر بنسټ بیرته نړیوال بانک ورکوي یا آی ایم اف ورکوي نو رجم بانک ورکوي
معنی نه فزي صاحب امدا مسله بیا هم لته سره شاربم همدر صاحب د سیاسي اړخته مخکې تاسو د پاکستان د سیاست پخوانی تاریخچه ته ورغلی په خپل خبرو کې دا پلا دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې یو سیاسي ګوند راپورته کیږي او په پنجاب کې هم د پوز په ضد شعارونه ورکوي څه فکر کوي له سیاسي پلوه دا یو تغییر نه ده په پاکستان کې
بالکل دا لوی تغییر دی د پاکستان تاریخ ته که وکتل شي بوټو وژل شو بېنظیر وژل شو له نواز شریف له قدرت نه تقریبا درې واره کیسه شو په دغه پیمانه باندې لکه اوس چې کوم تظاهرات او کوم حالات چې دی ځنګړې توګه د پاوس په مقابل کې دا به ساره دی د پاکستان تاریخ کې په لومړي ځل دی چې مظاهره چیان جیوشکوت ورننوزی یا راول پندای کې هغه کور کمانډر ورته وایي دغه کور ته ورننوزی او هغه هغه کې ور ورچی او دا شی مثلا په خیبر پختونخوا کې هغه د دې هغه رادیو چې ده دا دولتي رادیو چې ته ور ورچوي نور ځایونه ته دا پیښه ز فکر کوم په پاکستان په تاریخ کې بشاري دي او اصلا خبره دا و چې دا ټول کسان کې دا بوټو چې و ایوب خان رامنځته کړ او ضیاء الحق بیا نواز شریف راوس او دغه سړی چې و او پوز راوس خو د دې سره کوم خلک چې ملګری شول یا په خپل د عمران خان چې دی د په دې کرکټ کې یو عجیب سړی وو یو ډیر سرزورې سړی وو او تر اخره پورې خپل مخالفینو ته یا په خپل ټیم کې یا هدا اصل هغه په خپل بورډ کې ځینو مسایلو ته تسلیم نشو نو په پاوس کې هغه افراطي ډلو د تډیر تمایل درلود د تمویل کړ قدرت ته ورسوه په سیمه کې ځینې پروژې د افغانستان په نامه هم چې دغه تغییر راغی تقریبا دوه کاله مخکې په دې کې د ده او د جنرال فیض ډیر لوی لاس وو نو تر هغه وروسته چې کله دا سړی سایت په کاوه یو طرف ته کاوه نو بیا په اوس ورته مشکلات سره مخ شو ځکه د لکه نواز شریف او لکه بنظیر بوټو او ځینې نور سیاسي مشرانو غونډې نو چې ډیر اسانه ایسته کی. نو په دې اساس باندې د د د وژلو کوښښ هم وشو، د د د بدنامولو، حتی د د په میرمن پسې په ده پسې ډېرې خبرې راووتلې، همدې فوز او ایس آی لیکلې. لیکن خبره دا ده چې دا یو ډېر عجیب سړی دی، او د خپل پلویان هم تقریبا په دې تېرو څوارلسو میاشتو کې چې دی د قدرت نه ایسته شوی دی، په بار بار چې جلسې کولې همدغه خبرو ته یې تشریح کول. تاسو که د دې دا په جلسو کې چې کومې خبرې کولې، نو هر وخت به ویل که چېرته دغسې حالت سره مخ شي نو تاسو چوپ مه کینئ، تاسو باید یو انقلاب رامنځته کړئ. او دا خلک د وختي و دغه مسلې ته تیار کړي وو. نو زه فکر کوم چې دا سړی د نورو سیاسي ګوندونو او د نورو اشخاصو په مقابل کې یو څه متفاوت سړی وو.
مننه همدر صاحب. له یوې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته د فیسبوک له لارې د اوریدونکو یو شمېر رارسېدلي پیغامونه له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د دې پروګرام موضوع مو چې په پاکستان کې حالات په کوم لور روان دي، په فیسبوک کې د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې له اوریدونکو سره شریک کړی وو. ډیرو اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي، له دوی مننه کوم. خو ځینې پیغامونه نشم لوستلی ځکه چې وخت اجازه نه راکوي، ډیر زیات یو څو به یې له تاسو سره شریک کړم. محمد ګل خاورین لیکلی دی د پاکستان حالات ګټور نه دي روان، د پاکستان حالات په ګټه بللی دي، یعنی د افغانانو په ګټه د داسې لیکلی دي. سید میر بادشاه سادات لیکلی دی ډېر ژر ممکن پوز پاکستان کې واک په لاس کې واخلي. دلاور خان لیکلی دی هیڅ خبره نشته، عمران خان به خلاص شي. امان الله امان لیکلی دی هیڅ نشته، یوازې دومره بوشي چې عمران خان به زندان ته لاړ شي. اسماعیل لودین لیکلی دی افغان وژنه د پاکستان شعار نه بلکې د پاکستان هدف دی. شاهد افغان لیکلی دی درې څلوېښت کاله کې چې پاکستان دغه سور پر افغانستان بل کړی. فرید الله احمدی لیکلی دی بحران سره به پاکستان مخامخ شي. هاشمی توتاخیل لیکلی دی ډېر ښه حالات روان دي. اجمل شیرزی لیکلی دی پاکستان یو ترهګر شریر ملک دی. ګل رؤوف سباون لیکلی دی زه د پکتیکا ولایت د زیړوک ولسوالۍ څخه دا شی دا نظر درته لیکم. دی وایي چې زما شخصي نظر داري چې چیرته قحطي او لوږه زیاته شي نو هلته خلک خپل اور ته لمن وهي، او دا چې پاکستان د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی نو داسې حالت به ضرور پکې راځي. سلیم کاروان لیکلی دی عمران خان مشي کوي، دا د پاکستان د ملي ګټو لپاره کار دی. نور تڼي لیکلی دی حالات ډېر سم روان دي. یو شمیر نور اوریدونکو د پاکستان په ضد ځینې خبرې لیکلې دي. ځینې بیا لیکلي دي چې پاکستان دا کارونه په افغانستان کې کړي دي، نو دوی باندې هم دا حالات راغلي دي. راشد زادران لیکلي دي، رحماني زادران له پکتیکا ولایت دنګ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، زما نظر دا دی چې که په پاکستان کې حالات خراب شي نو د افغانستان حالات هم خرابي شي، ځکه چې راکړه ورکړه ټوله له پاکستان سره ده. نور اوریدونکو هم ګڼ پیغامونه را لېږلې دي، له دوی بخښنه غواړم چې ټول له اوریدونکو سره نسم شریکولی. او پیغامونه زیاتې بیرته خپل بحث ته ورځو. په دې بحث کې مو آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او شفیق همدرد د سیاسي چارو کتونکی میلمانه دي. زه احمد شیبر یم او په تخنیکي چاره کې صافه سره مرستندوی دی. حافظی صاحب، د اقتصاد مسلې ته تاسو په پیل کې دا خبره وکړله د بحث چې د پاکستان او افغانستان اقتصاد ډیر سره تړلی دی، که په پاکستان کې دا حالات داسې روان شي چې پوز پکې ځان اړخته کې او حتی انتخابات ته زمینه برابره شي، نو ممکن اټکلونه داسې وایي سي عمران خان انتخابات وګټي، آیا د اقتصادي پلوه به د افغانانو په خیر وي؟
خو دا ویل غواړم چې هر هیواد کې مشران خپل د هیواد ګټې ساتي. عمران خان هم خپل د پاکستان ګټې ساتي، او د هغه وظیفه دا نه دی چې زموږ په اقتصاد تمرکز وکړي. اما په هر صورت دا ثبات، سیاسي ثبات او یو کرزماتیک رهبر او یو مضبوط حکومت کولی شي په منطقوي امنیت او منطقوي زمينه دی اقتصادی وده ممید وگردی. ځکه چې د ژوندانه هر څه امنیت او سولې ته ضرورت لري، او کله چې سوله شتون ولري او دوامدار او مطمئن سوله موجود وي او اقتصادي رونق هم رامنځته کېدای شي او بین ملي اعتبار دي هیوادونه هم زیاتېږي او راکړه ورکړه او تجارت او هر شی ښه کېږي. افغانستان خو اوسنۍ تجارت زمونږ هغوی سره یو وحشي دی او هغوی څخه مونږ واردات زیات لرو، صادرات زمونږ کم دي، ټول دنیا سره همدغسې دي. اوس مهال خو یو څه د معدني مواد لکه کرومایت، لکه سکاره ډبرې، لکه قیمتي ډبرې او تالک او داشان نږدې پاکستان ته یو څه زمونږ بیلانس تجارت هغوی سره مثبت شوي او د هغوی واردات هم لږ شوي دي، ځکه چې قدرت د خرید خلکو په افغانستان کې راټیټ دی. نو اما افغانستان سره نور مسایل شته، کچیرې په افغانستان کې یو اقتصادي رستاخیز یا یو خوځښت رامنځته شي چې هغه پر معدن باندې استوار یو موضوع دی چې معدن باید استخراج شي او پروسس شي دنه په افغانستان کې، پاکستان سره زمونږ ډېر همکاري ممکن دی. مثلا هغوی ډېر سکیل دي، مثلا بزرګ شوي کدرونه لري دي، بریتانیا د استعمار له وخته دوی صنایع سره آشنا دي. نو زمونږ طبیعي زیرمې شتون لري، زمونږ غیر مهار کارګران دلته دي، اما بایسیده میرو د کار د افغانستان شتون لري. کېدای شي چې په ګډو سره د اقتصادي ودې لپاره که صادقانه برخورد وشي او دوی زیادې طلبي ونه کړي او دا غیر عادلانه برخوردونه ونه کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې حتی د پاکستان د ودې لپاره هم د افغانستان په مشارکت کې دا ګامونه اوچتېږي. کله چې زه د اتاق مسؤول وم، نو هغه اتاق تجارت افغان پاک چې په اول کې په پښتونخوا کې تاسیس شو، د الیاس سدبلاور سره او نور سره، اوس هلته مکي والا صاحب زبیر دی رئیس د افغان پاک اتاق منګی لرو. هلته هغوی سره مونږ دا شریک کړي دي چې دښمنۍ او دا دوکا او دا شیان په درد نه خوري، که صادقانه سره چلند وکړو مونږ تاسې په دې نازک حالات کې قرار لرو، هم افغانستان هم پاکستان. بیا افغانستان خو ډېر زیرمې لري، ډېر امکانات لري او کوچنی نفوس لري، مثلا ډېر څلوېښت میلیونه لري، اما مځکې زیات دي، طبیعي منابع ډېر زیات دي. پاکستان خو 210 میلیون څخه اوښتي دي، اما مځکې ډېر زیات نه دي، امکانات ډېر لږ دي. په دې خاطر باید په احتیاط سره برخورد وکړو، مسایلو سره مخصوصا افغانستان سره باید صادقانه او دوستانه چلند ولري او د هغوی خصوصیتونه هم په دغه نظر دي او هغوی پوهېږي. په دې یو وخت تقریبا زمونږ او دوی تجارت شاوخوا رسمي او غیر رسمي 15 میلیارد ډالر ته رسېدلی وو، اوس تر میلیارد څخه راټیټ دی، کم دی. نو علت یې دغه دی چې دا چلند د سم نه و، یو برخوردونه یې ډېر سیاسي و او په هغه سیاست کې هم هغه صادقانه سیاست نه و، د افغانستان ګټې پکې نه خوندي نه و. نو اوس زمونږ غوښتنه دا دی چې د پاکستان او د افغانستان خصوصي سکتور ولندیزونو ته دې پام وکړي او د اقتصادي ودې لپاره موږ کولی شو چې په ګډه یو ورودانګو.
مننه حافظي صاحب،
دا ډېر امکانات شته دي او کولی شو.
مننه. د سیاسي اړخ پیشګویي ته راشم، ځینې کتونکي داسې اندېښنه لري یا داسې اټکل کوي چې ممکن په دغسې حالاتو کې د پاکستان پوځ کودتا وکړي. همدرسب که چېرته دغسې حکومت په پاکستان کې راشي چې واک پوځیان په لاس کې واخلي، څاټ کل کوي چې حالات په د پاکستان په کوم لور روان شي؟
زه فکر کوم په اقتصادي لحاظ باندې چې کوم وضعیت پاکستان لري، زه فکر نه کوم چې پوځیان دي ودی ته زړه ښه کړي چې هغه دې کودتا وکړي، ځکه عملا کوم حکومت چې دوی اوس رامنځته کړی دی هغه د پوځ په اختیار کې دی، د پوځ په واک کې دی او ټولې چارې چې دي د پوز د خوانه ورته ورکول کېږي، او صرف صدر اعظم او د نور چارواکي چې دي هغه د سخنګویانو یا د ویندویانو تر حده پورې دوی خپلې چارې مخته بیایي. نو زه فکر نه کوم چې هغه د رسمي کودتا وکړي، ځکه که رسمي کودتا کې یو خو لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره ورته وکړله، وضعیت یې داسې دی اقتصادي چې د کالداري ارزښت راټیټ شوی دی او د دوی ذخایر چې دي د کمیدو په حال کې دي. نو دا به د نړیوال په ځانګړې توګه آی ایم ایف چې دی هغه دغسې ډیموکراټیک اصول غواړي د هیوادونو دپاره چې کله دوی ته قرضې ورکوي، نو په دغه صورت کې بیا کېدلی شي هغه قرضه چې امکان لري، یعنی اټکل لري چې ورته ورکړل شي پاکستان ته، کېدلی شي هغه متوقفه کړي یا ځینې نورې مرستې چې د هیوادونو د خوانه ورسره کېدلې یا په جریان کې دي یا کېدلی شي ورسره وشي، کېدلی شي هغه متوقف شي. نو زه فکر نه کوم چې دلته د پوځي کودتا وشي، ځکه عملاً هر څه اوس هم د پوځ په اختیار کې دي او پوځ یې ته یعنی اړتیا نه لري چې کودتا وشي.
همدر صاحب، تاسو د کلدارې پاکستاني روپۍ ارزښت ته اشاره وکړه. تازه خبر نن دغه و چې په بانک د قیمت په اساس باندې کلدار د لومړي ځل لپاره د یو ډالر په مقابل کې تر 300 اوښتې ده. البته با آزاد بازار کې د قیمتونو بیا فرق کوي. تاسو چې پوز کودتا نه کوي، اوسنۍ حکومت په لاس کې دی، لیکن بل لور ته دوی قانون سره سم باید انتخابات وکړي. که انتخابات وکړي، ټول اټکلونه دا دي چې عمران خان یې ګټي، نو خو بیا خو پوځ له یو داسې حکومت سره مخامخ کیږي چې له هغه سره یو ډول مخالفت لري. نو د پوځ لپاره له سیاسي پلوه کومه لاره پاتې ده؟
ګوره، دغه انتخابات هم شوشتل د 2013 کال کوم انتخابات چې وو، دا په هر سایت کې یعنی په هر مرکز کې درای چونې دوه نه پوځیان د نن د مرکز یعنی په خپل د صندوق کې په صندوق سره دوه نفر پوځیان د باندې د هر مرکز چې دوی دا تعینات شوی وو. یعنی عمران خان چې راوس پوځ راوس کراتون کې انتخابات هم کیږي، دغه حالت خو دوی ورسره ورته جوړ کړه. دا په قانون کې شته چې پوځیان به مثلا د انتخاباتو د سایتونو یا د مرکزونو امنیت چې دی بغاړه لري. نو کچیر ته انتخابات هم کیږي چې پوځونه غواړي چې څو قدرت ته ورسیږي، هغه په پاکستان کې ناشونی ده. نو په دې اساس باندې دا صحیح ده چې په احساساتي توګه باندې ځینې خبرې کیږي. یو سړی حکومت چې کوم دی، دا د پی ډی ایم د نواز شریف شابه شریف کوم حکومت چې دی، دا تر یو حده پورې منځوي شوی دی. او ځکه دغه کوم اقتصادي وضعیت چې دی، بدیلی هضم د پاکستان د خلکو خدمت راځي. لیکن باوجود د دې هم کچیر ته انتخابات کیږي، زه فکر کوم د پاوز مداخله به یې پکې او پاوز چې څو غواړي هغه به کیږي. ځکه په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان تاریخ څخه وکتل شي، هیڅ کله داسې سړی قدرت ته نه راوځل شوی چې د پاوز سره خوښه نه وي. دا چې بیا وروسته اختلافات سره پیدا کیږي، هغه بیا بیل مسایل.
مننه. دلته د پاوز د مصارفو خبره ده. حفیظی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پاکستان پاوز ستر پاوز ده، د هند په اندازه باندې لوی پاوز ده. د آی ایم ایف د قرض ورکولو په وختونو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د آی ایم ایف یو غوښتنه ده چې پاکستان د پوځ مصارف راکم کړي. آیا له اقتصادي اړخه پاکستان بله لاره لري پرته له دې چې د پوځ اخراجات ته د دوی په حساب باندې راکم کړي؟
داسې دي چې دا یو وخت داسې یو ستر او ځواکمن پوځ ته ضرورت و دنیا لپاره، پاکستان لپاره که ضرورت و که نه و، دنیا ته ضرورت و چې دغه یو پوځ باید دی ولري. جبهه مقدم د کمونیزم پر ضد هم دا پاکستان و په جنوب آسیا کې. هندوستان د سلسي هیوادونو متحد پاتې شوی و، بنګلادیش همدارنګه. یوازنی تخته د جمپ او یخیز د غرب او متحدین هم دا پاکستان و. نو هغوی دا اوور سایز یا په اصطلاح یو سی جوړ کړل چې ډېر غښتلی و، ډېر قوي او ډېر یعنی یو هیواد لپاره تر یو هیواد اوس اووم ستر پوز دنیا پاکستان پوز دی. حال دا چې په اقتصادي لحاظ کې دوی تر 15 څخه هم وروسته دی. نو ځکه باید دوی دا دوی ملي کړکېچ یا بنسټي جنجال د دوی همدغه هم دی. اوس دوی ډېر څه لري، اقتصادي تشبثات لري، زیات برخه د عواید دولت دوی ترلاسه کوي. مثلا NLC نېشنل لوجستیک کارپوریشن کوم چې دی هغه پوز پورې لري چې دا د بندرونه ورپورې مربوط دي، همدا ترانسپورټیشن دی پکې، فریت فورډنګ یا په اصطلاح بارچلانی ده، هم هغه پیشې مستقیم پوز ته ځي. بیا دا پوځي فوجي په نوم یو سمنټ دوی لري، کارخانې لري، نور کارخانې ډېر زیاتې لري. دا ټول د دغه نظامیانو په لاس کې دي،
حتی د تیلو ټانکونه د دوی په لاس کې دي.
او ټانکونه د دوی په لاس کې دي، ډېر هغه اساسي او ګټور کوم څه چې دي په پاکستان کې عواید زمیراجي هغه د سپوز په لاس کې دي. نه یوازې د دوی هغه رسمي بودجه د پاکستان د عوایدو اکثریت برخه عادي بودجه او انشافي بودجه پوز پورې لري،
پایم زما او پت استخباراتي پروژه پیسې هم دوی ته راځي بیا داسې برچیر هم دوی د اقتصادي چوکاټ هم لري نو دا په خپل هر ملت خو یو معین اندازه بوج اخیستی شي داسې خو نشي کېدلی چې دا ټول عواید یو ملت پوز لپاره پوز خو د حکومت یوه برخه دی حکومت خو باید د خلکو څخه خدمتګار اوسېږي داسې نه چې د خلکو بادار اوسېږي او د ټول شتمنۍ او ټول د دې عواید ځان ته ځانګړي کړي نو دوی مجبور دي اوس علت یې چې دا شعارونه د څه څخه اوښتي دي دغه هغه متعارف پخوانۍ چې ګوندونو پر ضد خبرې کول کېدلې او مثلا د معین ملکي اشخاصو پر ضد خبرې کېدلې یا معین نظامی اشخاص پر اوس خود مستقیما پر پوز باندې داخل دي یعنی معنا یې دا چې دوی خپل د کړکیچونو او د مشکلاتو د ټولو دا سچ مشکلات چې اوس په پاکستان کې شتون لري دا دوی پوز ګڼي نو په دې خاطر باندې دوی په پوز باندې اولین ځل دی په تاریخ پاکستان چې دوی برید کوي او پاکستان ته خو پوز مخکې یو مقدس شی غوندې وو یعنی یو واکدار غیر مسؤول وو هر څه چې دوی غوښتل کول اوس هغه چې نه دي اوس هغه تابو مات شوي دي او خلک او دا خو هم بیا نه دي خو دوی هم ډېر عادي شوي عادت شوي دي دا 15 کاله کېږي چې دوی همدغسې امتیازات ترلاسه کړي دي او هر شی د دوی په واک کې وو د امتیازات په حکومت کې او په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ او په ټولنیز لحاظ د دوی په واک کې وو اوس دوی هم په اسانه دا نه پرېږدي او اما باید څه وشي که نه یا پاکستان دي له بینه ځي یا دا پوز باید کوچنی شي
مننه حافظ صاحب همدر صاحب یو بلې مسلې ته له سیاسي پلاوه کې وګورو پاکستان له چین سره ډېر نږدې روابط لري او چین له غرب سره سیالي لري په مختلفو برخو کې د دوی ګټې په ټکر کې راغلي دي او پاکستان بیا په ورته وخت کې تمه لري چې غرب له دوی سره مرستې کوي پوځي وسلې او دا شیانې هم د غربیانو دي فکر نه کوي چې له سیاسي پلوه یو ډول ټکر دلته رامنځته شوی دی او څرنګه آیا ممکنه ده چې غربي هیوادونه او اروپایان دې ته زړه ښه کړي چې د سپیک پروژه له پاکستانه تیر سي او ګټه یې بیا چین ته ورسي
د پاکستان د حکومتونو په ځانګړې توګه د اسټبلیشمنت همدغه متضادې پالیسۍ وي چې پاکستان دې حالت ته ورسوه یعنې دا هېڅ امکان نه لري چې چین په نړۍ کې داسې یو قدرت ورسره رامنځته شوی دی چې هغه د غرب په ځانګړې توګه د ناټو هغه ګټې چې دي هغه ګواښي په منطقه او په نړۍ کې او په داسې حال کې د پاکستان هم د دوی سره یعنی هم د ناټو سره د ناټو د غړو هیوادونو سره او هم د چین سره او په عین حال کې دي حتی د روسیې سره دی چې دي یو رقم اړیکې ولري نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې نړۍ هم اوس د پاکستان په پوز باندې د پاکستان په دې سیاستونو سره جیانو باندې هغه چې دا بی اعتبار شوه د قرضونه ورته نه ورکی همکاري ورسره نه کی په نظامی او په اقتصادي او په سیاسي لحاظ باندې لکه مخکې چې کوم حالت پاکستان درلود اوس هغه حالت کې نه دی یعنی نړۍ باور کوي نه کی نو دا هغه متضادې پالیسۍ دي چې دوی په یو وخت کې هم د نړیوالو سره هغه مخته بیایي لیکن نړیوال چې دی هغه خپل ګټو ته ګوري ته مثلا د 30 میلیارډ ډالر په حدودو کې چین په پاکستان کې سرمایه گذاری کوي او بیا همدغه توقع پاکستان له نورو نړۍ نه لري چې د دوی سره کومه کوشش نه فکر کوم چې دا سی یو خوب خیال دی او بل مسله دا ده چین چې چیرته هم سرمایه گذاری کړي ده او چیرته هم چې سرمایه گذاری کوي چین ډیر محتاط دی په دې مسایلو کې مثلا ک دوی دیوی روپے سرمایہ گزاری کی یا په گوادر کې کھڑے دا یا د دې سپک پروژه کې کھڑے دا وان روډ وان بیل کوم پروګرام چې دوی شروع کړی دی په دې نړۍ کې ځانګړې توګه د پاکستان پر ځینو برخو کې دیوی روپے سرمایہ گزاری کوي د دوی هدف دی چې د دیوی روپے نه 15 روپے ترلاسه کړي او د نړۍ یا په ځانګړې توګه د دې غرب یا د امریکا د دې تیرو سلویکټو کلونو مرسته چې د پاکستان سره وی هغه بلا یوازه وی هغه د اساس نه وی چې دوی نه یا ډیر سود واخلي یا ډیر کور او دا شیان واخلي نو په دې اساس هم پاکستان اوس په دوه کې راګرځي دوی نشي کولای چې هدا خلغه پروژه چې د سیپیک ده هغه په پاکستان کې تقریبا د بشپړې دوه په حال کې ده یا تقریبا روانه ده ګوادر مهم بندر چې ده هغه د چینایانو په اختیار کې دی او له بل طرف د IMF دی نو دوی دغه ول سره څه فکر نه وکړي
دی مسائل ته کوم طرف اور شي او کوم طرف ته دی لاړ شي او کوم طرف ته لاړ نشي.
مننه همدرد صاحب. مننه. البته د سپیک په پروژه باندې روسي ارقام څه باندې 40 میلیارډ ډالر شي چې باید مصرف شي او لاس کاله هم تیر شي ودی. حافظي صاحب له اقتصادي پلوه څنګه آیا ممکنه ده چې غربي هیوادونه یو دغه ستري پروژې ته سي په یوه کې د چین ډيري ګټې دي اجازه ورکړي سری پاکستان لارې تیر شي او کنه غرب به دې مخه نشي نیولای؟
د 2013 راپدې خو نړیوال اقتصادي جوړښت چې په نوم د ګلوبلایزیشن وو او ټول پر مختلفو هیوادونو ته زمينه د متقابل همکاري شتون درلودل هغه بیا کړکیچ سره مخامخ شو او تقریبا اقتصادي جګړه د امریکا او چین او د امریکا او روسیې په جګړې او نورو متحدینو لکه ایران او لکه وینزویلا او نور سره پیل شو. نو اوس دنیا هغه یو واحد متحد سیستم نه لري چې په هغه کې انتیګریشن یا اقتصادي همګرایي ګټور وو او د ټولو اړخونو لپاره دا قیمت تمام شو د کالا ارزان تمامېدل او د مستلق په ګټه وو. اوس دنیا په بل حالت کې دی او رقابتونه سخت زیات شوي دي او د همدغه رقابتونو له مخې حتی جګړې پیل شوي دي په ډېر ځایونو کې. اوس دا احتمال دی شته چې مثلا تایوان د چین لخوا اشغال شي او بیا ناتو او متحدین بیا دغه مقابل وروباندي او د تایوان څخه حمایت وکړي. په اوکراین کې جنګ جریان لري او ډېر خوراکي مواد چې قلت دي په دنیا کې مثلا په اروپا کې یو دلیل همدغه چې هلته جګړه روانه ده او زراعتي ځکه چې ډېرې ښې حاصلخیزې وي هغه ټول د جګړې ډګر دي. نو په دې خاطر باندې اوضاع د دنیا بالکل بدل شوي دي او باید نوی تعریف وشي. هر هیواد باید خپل اقتصاد او خپل سیاست او خپل ستراتیژیک موضوعي باید نوی تعریف کړي او دنیا اوس یو اړخي اداره کېږي نه. اوس ډېر هلې ځلې شتون لري چې غواړي چې دا چند قطبي په اصطلاح نظم نوین جهاني هغه پخوانی نظم نه دی. نو پاکستان هم که غواړي چې چین سره نږدې شي چین خو اول دا وس نه لري چې د غرب ځایناستي وسیږي ځکه چې دا عادت نه لري. چین خو 1.4 میلیارد نفوس لري او د هغوی لپاره ژوند برابرول اضافي پیسې نه پاتې کېږي چې د سخاوتمندانه یو هیواد په 1 میلیارد او 25 میلیارد دغه پیسې ورکړي لکه چې امریکایي ورکوي لکه چې آلمان اروپا ته ورکوي یونان ته ورکوي مثلا پرتګال ته ورکوي مثلا اسپانیا ته ایټالیا ته ورکوي. نو دا اوس چین سره نشته دی نو اما هغوی ګټور پروژې باندې تمرکز کوي مثلا دا یو لار یو کمربند دوی غواړي چې دا نوی مارکیټ د غرب چې دا فری پورتونه دي لکه دوبای او لکه کویت او لکه قطر او دا سعودي عرب دغه کې لارو موندي د ګوادر لري. اما هغوی هم مقاومت کوي اجازه نه ورکوي او وایي چې شاید یو دلیل دی چې د پاکستان کې هم دا نارامي رامنځته شوې دي. بین المللي استخبارات هم ورته مرسته نه کوي چې اوضاع ثابت وساتي. او د دې د اتمي قوت هم د ډیرو هیوادونو اوس سره دي خوښ نه دي. او انسان هم یو لوی هیواد پاتې شوی دی اوس د جی بیست غړي دي امکان لري چې پرمختګ وکړي د څلورم ځای یا پنځم ځای د اقتصاد دنیا ونیسي. نو هغوی هم د خپل اغېزه لري په نړیوال سیاست کې او په دې باندې فشار نفس زیاتېږي. نو پاکستان لپاره یو صادقانه مخلصانه او د محبت څخه ډک سیاست پکار دی چې په منطقه کې وچلوي. ډېر ښه لوکیشن لري ډېر ښه مستعد او باتجربه خلک لري. افغانستان سره منځنۍ ایشیا سره د افغانستان له لارې کولی شي چې ډېر خپل مشکلات اقتصادي مشکلات دې طرفه کړي.
مننه حافظ صاحب. همدرد صاحب د پاکستان او د هند مسلې ته هم هند ته اشاره وشوه، حافظ صاحب اشاره ورته وکړه. ټاکل شوی ده چې د همدې میاشتې په 22 تاریخ د هند صدر اعظم په رسمي سفر واشنگتن ته ورشي. څه فکر کوئ چې د هند روابط چې څومره له واشنگتن سره نږدې کیږي، هماغومره پاکستان له غرب نه لری کیږي؟ نه
بالکل، دا سیاستونه چې هیوادونه جوړوي او د کومو سیاستونو پر بنیاد باندې چې هیوادونه او دولتونه مختزي، هغه د ملتونو او دغه هیوادونو د منافعو په اساس باندې ټاکل کیږي. نو زه فکر کوم چې امریکا هم په نړۍ کې داسې یو متحد ته اړتیا لري چې هغه باورمند وي، اقتصاد یې ښه وي، په خبرو کې مخلص وي، متضادې پالیسۍ ونه لري. نو هندوستان کوښښ کړی دی، یعنی هڅه کړې ده، یو خو هلته د پوځي مداخلات نشته، د سیاست مدارانو کار دی او نظامي مسایل چې دي د نظامیانو کار دی. هر سړی خپل هغه مسلک او خپلو چارو کې بوخت دی. پاکستان غوندې نه دی چې ټولې چارې پوځیان مخته وړي. نو په دې اساس باندې د هندوستان کوم موقف چې دی په نړیواله سطحه باندې او د اتا د پاکستان په خوانې متحدینو د پاره هم چې دغه ډیر زیات جالب شوی دی او غوی په هند کې سرمایه گذاری کوي، مهم ملګری او دوست یې بولي. نو زه فکر کوم دغه پالیسي او سیاستونه دي چې دا اول نه ټاکل کیږي او د ملتونو لیدلوری چې دی هغه ټاکي.
مننه همدرد صاحب. د پروګرام وروستیو ته نږدې شوي دی، له خطره چې دغه بحث راغونډ کو. حافظ صاحب، د پاکستان دغه اوسنی حالات چې په دغه شکل روان دي چې راتلونکی سیاسي ثبات معلوم نه دی، چای د انتخابات په خواځي د پوځي حکومت پکې جوړیږي، عمران خان زندان ته استوي، اوسنی حکومت حالت دوام کوي چې دا هم یو ائتلافي حکومت دی او هلته هم اقتصاد خراب دی. څه فکر کوئ چې دغه حالات په سیمه په ثبات باندې څه رنګ تاثیر وکړي؟
دا خو برسېره خبره ده چې د پاکستان بې ثباتي د افغانستان او د منځنۍ اسیا حتی او یو څه د هندوستان او د ایران لپاره هم ګواښ ده، مخصوصا افغانستان لپاره، ځکه چې افغانستان خو نه یوازې د اقتصادي شریک دی، په عین زمان کې زمونږ د هیوادوال هلته کډوال دي، هلته پانګونې کړي دي، ډېر زمونږ د ترانزیتي شیان چې د پاکستان له لارې نور دنیا ته ځي هم د دوی په برادرو باندې متمرکز دي. په دې خاطر باندې مونږ د دوی د بیثباتی په لوي نه یو. که څه هم ډېر د افغانستان خلک د دوی د چلن سیاسي چلن څخه خوابه دي او حتی احساساتي خلک خوشاله دي چې دا ښه دی چې پاکستان کې د حالات روان دي، اما که چېرې مونږ لري وسنجو دا زموږ په ګټه نه دي. او پاکستان کچری به سبات شي اول ته جنجالونه لپسی زیات شي، اغیزه افغانستان باندې زیر زیات وي، زون ترانزیتي تجارت او غوښه رقته کیږي، دوی خپل پیغام کیږي او د تعالی هم د دې د کنټرول څخه دی کده شي چې ویجال شي. په دې خاطر باندې زه یقین لرم چې پاکستان دنیا هم دا نه پریږدي چې پاکستان دغه حالت ته ورسیږي، اما تر کومه بریده پوری دی کولی شي دا نو راتلونکی به وټاکي.
مننه حافظ صاحب. همدر صاحب، تاسو څه پیشګویي کوئ چې حالات په کومه خوا روان دي او څه باید وشي؟
زه فکر کوم چې ما تکراری مسله ده چې څه چې کوي هغه برې دي. نو حالات مخه طرف ته دي روان د پاکستان، خو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په پاکستان کې مشکل ایجادېږي، لکه څنګه چې حافظ صاحب اشاره ورته وکړله، مشکلات به مختره رسیږي، لکه څنګه چې دوی د 30 کال او 50 کال په افغانستان کې اور بل کړی و نن دغه نتیجه دوی ویني. نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې چیرته هلته مشکلات ایجاد شي زموږ هلته کډوال شته دي، زموږ اقتصادي مسایل په دوی پورې اوټه دي، نو موږ ته به هم یو څه ضرر ورسیږي. لیکن مسله دا ده تر څو چې پاکستان خپل پالیسۍ تغییر نه کړي د افغانستان په اړه باندې اوس ګوري په دې خپل پالیسۍ چې دومره اگر اولی د دې هغه د پالیسۍ اصلي هدف دی چې په منطقه کې ویجاړی ورانه او جنگ او جنجالي، تر څو پوري چې ته د بل د پاره
سونه و نه غواړي ورورولي او محبت او مینه و نه غواړي ته به هیڅ کله غمینه ورورولي په خپل ځان کې ونه ویلې. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې یو وخت نه یو وخت باندې پاکستان د اسټابلیشمنت او د پاکستان د سیاستمدارانو د غوږونه خلاص شي. زه فکر کوم چې دا یو ښه موقع ده چې په دې باندې د دوی سر خلاص شي چې بد کول چې دی هغه بد انجام لري هغه که د هر چا لپاره وي. نو باید دغه مسایلو نه لاس په سر شي، خپل خلکو ته توجه وکړي. تاسو وګورئ د پاکستان نفوس چې دی هغه 200 میلیونه دی، لیکن مقابل کې هندوستان چې دی تقریبا نفوس یې 1.5 میلیارد ته رسیږي. هغوی هغه حالات کنټرول کړي دي په گاونډ کې، چین دی دغه 1.5 میلیارد نفوس دی، هغوی حالات کنټرول کړي دي. د دوی د حالات له کنټروله وځي، یعنی دا په دې معنی چې دوی صادقه نه دي، نه د خپلو خلکو سره صادقه دي، نه د وجدان سره صادقه دي، نه کې پالیسۍ لري. دوی یوازې لنډمهاله اقتصادي مسایلو ته ګوري، اوږدمهاله فکر یې نه دی کړی. نو په دې اساس باندې د جنجالونو سره مخ دي. پاکستان دغه سبق ورته ورکول پکار دي او دوی پوهېدل پکار دي، ځکه دوی په یو نشه کې دي. تر څو پورې دا نشه د سر نه ایستل شي، نو دوی زه فکر نه کوم چې سمې لارې ته راشي.
مننه همدرد صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. حافظي صاحب، له تاسو څخه مننه کوم. دا غو اوریدونکو هم منندوی یم چې د فیسبوک له لارې خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړل. کوم پیغامونه چې مو نه دي لوستي، دا غو له امله بخښنه غواړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.
لزلم یو یو الله خبر دے، لزلم یو یو الله خبر دے، د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر ما دید دخلے دارو کا خدای دې دخلے دخلے لاڑے دارو کا زدرت لینا نا شم دعا دعا ترتا کو زما دې سو نصیب کو خدایا زمادی نصیب رخنایا ہم زولے گلش گلش میں زبٹ گٹے ہو رہا کندے وہم وہم پڑا جاڑ ماں کندے وہم جڑا جاڑم خلق اکرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو Thank you. دے زوڑ کڑما بتم تم تم بدے زوڑ کڑم نب یار کڑم او یار کڑم نبا در در کڑم روز
روزگار بس ہم داس مسود چارواکار زمین
د شیدان چوک د تجارتي مارکیټ یو تن دکاندار غلو به خلاص اچولې دي نه موټر سایکل پریش دي نه موټر پریش دي نه د چا مال پریش دي نو خلک په تشویش کې اچولې دي نو خوشام نیت هیڅ مشکل نشته
سلام علیکم د زړه رادیو کور کوم کووید د کلتور ته نو موزه اخستل مهم دی هغه د امنیتی وزیر لپاره د غان شو کوله خدا غزا رحم رفه خبر ادا چې روزم پر ده قصاصم پر ده او شریعت ټول پر ده چې الله پاک کړی کوم چې الله پاک دی الله پاک پس وی کوم چې احادیث رسول صلی الله علیه وسلم ده په مو باندې خدای قرآن حاکم کې موږ خالدم کې شریعت ناپیس کی موی پابند کی خو کاش کی چی وشی خدا غزای ما مقصد دا غشایده این چی اول بود پا زان بانده تبدیق کهوی زکا چی موی تغاست زاین لدلی وینوی وسم گرزی چی یعنی میروخی خزی دای کلی دی وقتی وسط پیر کرای دی بیا پکر کم دا سی بیتر دی کارتی دی خوکم خو بیرتی تخلص شویم دی بچنگ شویم دی خو دیرو دا غزاین پی شوی دی دا غزاین پا اسیو چی اولی پا زان تبدیق ما نکا دا مو نمونی
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00400.